ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرنو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه منئ. د اسلام آباد په یو عدالت کې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد باندې ملک سره د غدداري په لړ کې د کیس اوریدنه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي چې د دې خبرونه برخه به وي، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ویلي هیواد د پورونو د سود ادا کولو لپاره قرضې اخلي خو خپله دومره سرمایه لري چې ورڅخه د سره کار نه اخیستل کیږي. رپورټونه وایي وسوال طالبانو د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو کې تر شلو زیات افغان فوجان وژلې دي. رویټرز خبري ایجنسی وایي امریکا د انصاف نړیوال عدالت په هغه صورت کې د بندیزونو د رکور کړي چې چرته عدالت د امریکایي فوجانو لخوا په افغانستان کې د جنگي جرمونو د مبینه تورونو په لټونو ته دوام ورکړي. او سم خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد د پورونو د سودا ادا کولو لپاره قرضې اخلي خو خپله دومره سرمایه لري چې ورڅخه له سره کار نه اخیستل کیږي. نوموړي نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب او وفاقي سیمو د مځکو، ریسټ هاوسونو او حکومتي ودانیو په اړه 90% اعداد شمار ترلاسه کړي چې یوازې په ښاري سیمو کې په حکومتي مځکو او تعمیراتو کې 300 ارب روپۍ بندې دي چې د پونه هیڅ کار ورڅخه نه اخیستل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت په ښارونو کې 4.5 زره او په کلیوالو سیمو کې څه د پاسه 10 زره اکړ مځکه لري. هغه لیکلي چې حکومت کولای سي دا سرمایه د داسې مقصدونو لپاره استعمال کړي چې پکې د ولس ګټه وي. عمران خان هم لیکلي چې پاکستان هر ورځ 15 ارب روپۍ د قرضو د سود په توګه ادا کوي. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پخواني فوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د خداري د مقدمي اوریدنه د هر ورځ پر برنات کولو فیصله اورولي. د اسلام آباد خصوصي عدالت په دې د اوریدنې د اسلام آباد خصوصي عدالت ویلي چې د کیس هر ورځ بنیاد باندې اوریدنه به د راتلونکي میاشتې له 9 تاریخه کیږي. نن د غداري د کیس د اوریدنه د خصوصي عدالت ججانو یاور حسین او جسټس نظر اکبر وکړه. په دې موخه جسټس یاور اولي ول په اخري ځل د عدالت د دې مقدمه اوریدنه ځنډوي او دا کیس په خامخه سرته رسوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګله دروښتمی حلقي زمینی ټاکنو او بخښي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د شانګله د دروښتمی حلقي لپاره نن زمینی انتخابات او سوپردي حلقه باندې د جولای 15 انتخابات کې د شوزو د ورچره 13% کموي چې انتخاباتي کمیشن یې نتیجه رات کړي او د نوو ټاکنو اعلان وکړ. د قانون لمخې کې پرې وه حلقه باندې د شوزو د ورچره 13% کموي نو هغه انتخابات په نه منل کیږي. د جولای 15 په دې حلقه باندې د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی کامیابی ترلاسه کړې وه. د شمالي وزیرستان په میرالی کې تیر ماښام په هدفي پیښه کې یو کس وژل شوی دی. چارواکو نن مشالی ډی ټول نامعلوم وسوالو عمران نومي کس په ډزو وواژه. د سیمې اوسیدونکو وایي د یوې اندازې تر مخه په شمالي وزیرستان کې سږ کال په شاوخوا 26 واقعو کې 15 کسان په هدفي پیښو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو ضد د سیمې ځوانانو تنظیم او د پښتون ژغورنې تحریک غړو احتجاجونه هم کړي دي. رپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو کې تر شل زیات افغان فوجان وژلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال سفی الله اميري مشال ریډیو ته ول په دشت ارچو ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیره شپه پیل شوه 15 افغان فوجان وژل شوي دي. د ده په خبره په حمله کې 13 نور فوجان ټپیان دي. په دشت ارچو ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر څو اهدافو حمله کړې دي. بلخوا د جوجان امنیت کمانډان فکر محمد جوجانی وایي په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې لستلجه 8 پولیس وژل شوي دي. شاغلی جوجانی زیاته کړه په خماب کې ډیره افغان امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور شوي. امنیت کمانډان وایي په جګړه کې 9 وسلوال طالبان هم وژل شوي او 8 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد هوایي عملیات شوي. د دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید پرون مشال لري ټول په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرګ ژوبلا وشته، خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې دی.
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستان زمونږ په یو شمیر پوسټو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسټه چې وه هغې څخه تخلیه شوې وه. هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زمونږ د ملي اردو ټپیان دي، 15 تنه شهیدان شوي دي. هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زمونږ په کنټرول کې دی.
غفور احمد جاوید زیاته کړې چې د مردان وردګ ولایت په دایمرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او مخالفین یې په شا تمبولي. رایټرز خبرې اژانس وایي چې امریکا د انصاف نړیوال عدالت ته په هغه صورت کې د بندیزونو دړکه ورکړي که چېرته عدالت د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې د مبینه جنگي جرمونو د تورونو په لټونو ته دوام ورکړي. اژانس ولسمشر ټرمپ د امنیتي سلاحکار جان بولټن د هغه لیکلې وینا حواله ورکوي چې ټاکل شوې ده نوموړی به نن په واشنگټن کې محافظه کاره فیډرل سوسایټي ته کوي. رایټرز وایي چې ښاغلی بولټن په خپل تقریر کې لیکلي چې امریکا به د دې غیر قانوني عدالت له لوري خپل او د متحدینو شهریان له مقدمو څخه د خوندي کولو لپاره هر ډول ضروري ګامونه واخلي. اجانس وایي چې په مسوده کې لیکل شوی چې ټرمپ انتظامیه به په هغه صورت کې جوابي اقدام وکړي که چېرته د انصاف نړیوال عدالت د امریکایي پوځیانو او استخباراتي چارواکو له لوري لیدا سره سم د افغانستان په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د لاس لودلو په اړه په سمدستي توګه پلټنې پیل کړي. په مسوده کې لیکل شوی دی چې امریکا به د هیګ عدالت د ججانو او څارنوالانو امریکا ته پر ورتګ، د هغوی د امریکا په مالي نظام کې ممکنه توګه پرتو پیسو بندیز او داشان د امریکا په عدالتونو کې د هغو پر ضد د مقدمو پر چلولو باندې غور وکړي. او ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به پروانه ونی کې د ایشیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنگټن سره د تاوتریخوالي کمولو په لټ کې د پیانګیانګ حادثې ځای پر ځای ولاړې دي. پوتین به د روس په لیرې ختیځ ولادیوستوک ښار کې د جاپان وزیر اعظم شانزو ایبی، چینی ولسمشر جی چینګ پینګ او د جنوبي کوریا وزیر اعظم سره ویني. د خبرونو پای او اوسم د موسم او کرنسي حال.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی غسل کیږي او په 1.40 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.70 روپی لس پیسې او په 1.70 روپی. یو یورو په 1.40 روپی لس پیسې او په 1.50 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی او یا پیسې او په 3.30 روپی نوی پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی شپېته پیسې او په 2.30 روپی اتیا پیسې. او درې سو اته دیرش ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او درې سو دوه سلویخت ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپی اته شپېته پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 4 بنو کې 9 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اوریدو. د موسم حال او د کرنټ شوبې مهم وړاندې کی د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. د پرویز مشرف پر ضد باندې د غدارۍ مقدمه په اسلام آباد کې اوریدنه او شوار رپورټ پیلرو. په شانګله کې زمینی ټاکنې روانې دي. د امنیت په اړه یو پولیس اهلکار وایي
135 پولنگ اسٹیشن ہیں جی، 18 پولنگ اسٹیشن موسٹ سینسٹیو دی، 34 پولنگ اسٹیشن ہیں جی کم دی اگر سینسٹیو دی، اور 83 پولنگ اسٹیشن جی کم دی اگر نارمل دی.
په کورما کې ولس وایي چې دغلت دی غیر قانوني کانکنی نکی
کورت کوندې باندې تنازع ده د باندې کرایسي ٹھیک شو کاګه سی و نه شي کنا ندین موتا ډیر غوږ نقصان ده قوم کې بده جوړی شي.
او په پاکستان کې میشته افغان کډوال وطن ته ولې نه دي؟
ولانو زه هم سره دی جنسینه بوښ ما زګه پلانونه به درشنه چې مخکلو سره افغانستان نه کېدل دلته وز خبره چې زه ولاګه کیږونه بوښ
کبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړی په غړی د سیمه او نړۍ د حالاتو نه خبر شي نو تاسو په خپل سمارټ فون تاسو سره چې کوم ټلیفون دی په هغه باندې تاسو د مشال اپلیکیشن یا ایپ ڈاؤنلوڈ کولې شي چې چلے دغه مو ڈاؤنلوڈ کو نو تاسو زمونږه خبرونه هر وخت اوریدئ شئ او زمونږه ویب سایټ ته هم تللی شئ ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو او د اسلام آباد خصوصي عدالت د پخوانی پوځي پولیس مشر پرویز مشرف پر ضد دغه دارې په کیس کې اوریدنه د امروزه په بنیاد د کولو فیصله کړې ده په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وو
د اسلام آباد خصوصي عدالت د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غدارې په کیس کې اوریدنه د امروزه په بنیاد د کولو فیصله کړې ده نن د غدارې د کیس اوریدنه د خصوصي عدالت جج یاور حسین او جسټس نصر اکبر وکړه په دې موقعه جسټس یاور علي ویل چې په اخرنی ځل د غدارې د کیس اوریدنه ځنډوي دا کیس په عدالت خپل انجام ته رسوي په دې موقعه عدالت د حکومتي وکیل نه وپوښتل چې د سنگین غدارې په کیس کې ټول شهادتونه ثبت شوي حکومت ملزم عدالت ته وړاندې کولو لپاره سګامونه اخستی دي د داخله وزارت نمائنده عدالت ته وویل چې د انټرپول په ذریعه د پخوانی پوځي ولسمشر د نیولو درخواست شوی عدالت وویل چې داخله وزارت د راتلونکو اوریدنې لپاره پریکلې بڼه وایي چې ملزم وړاندې کولې شي او کنه په اسلام آباد کې خبریال عبدالقیوم صدیقی وایي چې داخله وزارت وزیر اعظم عمران خان سره دی اوس په کتل وی چې هغه به څه کوي د دې په وینا چې انټرپول د پاکستان پرویز مشرف پر ضد وارنټ په دې وجه رد کړی و چې دا سیاسي دی او هغوی په چارټرډ کې سیاسي کیس نه راځي
ڈکلائن کے بعد اب یا تو یہی ہے کہ وہ والنٹریلی خود ہی آ جائیں
دیوائی دا پاکستان وارنٹ ردول پس دا کی دیشی چی اغا خپل راشی دا اغا پاسپورٹ هم منسوخ کرده شوی و پا تیر دو کالونی که عدالت ورد شاخوا دولست حاضر دو موقع ور کرده وی و اغا نورانده کی گی نو دا پرزد با دا پا غیر حاضره که مقدمه خوب نکی گی ولی چه دا ثبوتون پا موجود گی که دا پرزد اوریده نشوی و او دا ثبوتون بیا اوریده نهم شوی و ثبوتون بند شوی نو پا تکنیکی توگا مقدمه مکمل دا او اس پا عدالت اغا ثبوتون گوری او دلیلون خوب وی نو زمان پا خیال دا نولسم او شلم اکتوبر نوران دے بدا کیس پر منطقی انجام تا وہ رسی گی واضح دیوی چې د پاکستان مسلم لیگ نون پخوانی حکومت د پخوانی پوځي مشر پر ضد د سنگین غداری کیس جوړ کړی و د ملک په تاریخ کې په وړومبي ځل د یو پوځي ولسمشر پر ضد د آئین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه درج کړې شوې وه کال 2014 کې خصوصي عدالت په پرویز مشرف جرم عائد کړی و د سیاسي چارو کارپوه سید علی شاه وایي د عدالتي حکم هر حکومت پابند وي
کم انصاف چې دی هغه خو بظاهره د عدالت څخه کومه فیصله کوي د هغه نافذیدن امپلیمنټیشن چې کوم دی هغه د ایگزیکټیو د انتظامیه ذمہ داری ده د هغه کار دی نو اوس کا د کورنۍ چارو وزیر د تحریک انصاف سدی که د مسلم لیگ نون سدی که د پیپلز پارٹی سدی نو دا خو که عدالت حکم ورکی نو دا به د هغه ذمہ داری ده چې پرویز مشرف راولي او که نه راولي نو دا خو بیا زور دی دا زیاتی دی او بیا داسې دی چې دا د آئین او د قانون خلاف ورزی ده
کال 2014 کې د پخوانی پوځي مشر نوم د ای سی ایل نه د ویستو پس نوموړی بهر تللی و د ده پر ضد د کیس اوریدنه یو وار بیا د روان کال په مارچ میاشت کې شروع شوې وه
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په ضلع شانګله کې د صوبایي اسمبلۍ د حلقې په درویشتمه بیا ټول ټاکنې روانې دي دغه ټاکنې له دې وجې مسترد کړې شوې وي چې په ووټونو اچولو کې د خودو شمېره کمه وه د روانو ټول ټاکنو په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور راکوي
د ضلع شانګلې حلقه دریش په اړه الیکشن تابع کوونکي ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه رجسټر ووټر 2,15,555 چې پکې په ګټیا 1,23 خزي شامل دي. دغه لپاره 115 پولینګ سټېشن جوړ کړی شوی دي چې پکې د 15 د خزو 20 او مشترکا یو کم نوي دي. شانګلې کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوی دي. په دا اړه ضلع پولیس مشر ډی پی او رسول شاه وایي
135 پولینګ سټېشن دي، 18 پولنگ اسٹیشن موسٹ سینسٹیو دی، 34 پولنگ اسٹیشن چکم دی اگر سینسٹیو دی، اور 83 پولنگ اسٹیشن چکم دی اگر نارمل دی. وہ موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن بانی مونگ 1,15 نفری لگول دی جی، اور سینسٹیو بانی 1,10 لگول دے، اور نارمل بانی 1,8 نفری مو لگول دی جی. آرمی ہم مونگ سرد جی، او سب پوری ہو دیر فرسٹ کلاس آ روان دے پولنگ انٹری چکم زمونگ دے حلقی تک کی گئے، سڑکوں چکم لنک کی گئے، حالتکہ مونگ ناکہ بندیاں نہیں ہوئے بولے گی.
ولی بل خوازی اسی دن کی وائی چی تاکنو کی دولس برخ دیر کم دا، او هغه رنګه غنانیشتا کوم چې تیر تاکنو کې ښکارې ده. په دا اړه د پوره مقامی خبريال ابتاب حسین چې خپل رائے ورکړې ده وایي،
موږ چې څومره وګرځېدو ال پوره د شام کروڑا دندای دغه ساوشه سیمو کې نور کله با خزیراوتی دلته بم خزیراوتی خود خزن هټ تر ډیر پیرا د سړو اوټونو ډیر زیات کم، موږ د سحر نریست اینو چې ډیر کم خلک چې دیغه راځي او کاسکین په قطارونو کې خلک شتا او دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي، او د خواتین اوټوم ډیر کم سټیشنونه باندې پول کې روان دي.
څنګه کې د پاکستان نور برخه پرنګ د جولای په 15مه نیټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسفزی زیات ټوټونه ترلاسه کړي ول، او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون رشاد خان په دویم نمبر وو. ولې د خزو د ټوټونو اچولو شمیره د 10% نه کم وه، ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړې وې. ایو ځل بیا پرې هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شوی وو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2,113، 15,375 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تیر ورځ د سعودي عرب د اطلاعات وزیر او د چین ودی خارجه عمران خان سره ملاقات کړی. په دغه ملاقات کې څه شوي دي؟ عبدالحی کاکړی دراوري.
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د پاکستان خبری اژانس ای پی پی وایي چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر عواد بن صالح العواد عمران خان ته د خپل هیواد له لوري د سولې پر راوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ. له دې وروسته د تریک انصاف په رسمي ټویټر پاڼه ویل شوي چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې. په واک کې تر راتلو وروسته دا د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده. تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی وو. د عمران خان په واک کې د راتلو شاوخوا درې اونۍ کېږي او په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر مهم دي. پوښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسي څه نوې سمت ښکاري او که څنګه. د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو ښوونکی ډاکټر اعجاز خټک ته څه نوی سمت نشکاری.
پاکستان خارجه پالیسی کې د نوی حکومت لاندې ډېر فرق ماته نشکاری. د چین او سی پیک حواله سره، د امریکای سره اختلافات کبو اومکه دي، دغه ولاړ دي سعودي عرب نه تا ملر ایران هغه شي.
د ترګریزه جګړه او په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړي دي. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ، نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا ښاغلی پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو پر خبره بیا ټینګار وکړ. خو د پاکستان خارجه وزارت دریځ خپل کړ چې داسې هیڅ خبره نه وسوي. وروسته مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړ او له عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل، چې په اړه یې شاه محمود قریشي وویل د واشنگټن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلی ځنډ ختم شو. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نوعیت بدل شوی نه دی.
هم هغه پخانی تګلاره ده چې دوام لري، چې پکې یو طرف ته ایران دی، بل طرف ته چې پخوا پر کوم ځای امریکا وه هلته اوس چین دی. مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو پنځو شپږو کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی، هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څخه خاص بهرنۍ تګلاره پر نظر نه راځي.
خو د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنۍ تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي. د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشال ایډو ټول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړې ده، چې د ده په خبره په پخوا کې به داسې نه و. نو ځکه د ده په وینا چې ده ته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پز په ډیستریټ کې
منګل تپدی کې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. ڈان وسپان لکھی چې پاکستان ته په سفر د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ ملاقاتونو کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې نور هیوادونه هم شامل کړل شي. د دې لیکنې نور مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د چین پاکستان اقتصادي رهداري پاړه په خپل راپور کې لیکي چې د پاکستان په سفر تللی د چین د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د دغه پروژې پاړه په یو اعلی سطحي غونډه کې پریکړه وشوه چې د دېش پیته ارب ډالره مالیت منصوبه کې د نورو هیوادونو سرمایه کارانو ته هم بلنه ورکړل شي او په دې روانه پروژه کې د ټولنیز او سیمه ییز پرمختګ سکیمونه هم شامل کړل شي. د ورسپانې په خبره دا د اتوار په ورځ د پاکستان پلاننګ کمیشن او د چین د قومي ترقیاتی او اصلاحاتو د ادارې د چارواکو ترمنځ جوړې شوې غونډه کې وشوه. تر څلورو غنټو پورې جاري دی غونډه کې د پاکستانی وفد مشري وزیر مملکت خسرو بختیار او د چین د پلاوی مشري نینګ ژي کوله. ورسپانې د سرچینو په حواله لیکلي دي چې چین غواړي په دې پروژه کې هغه هیوادونه شامل کړي چې د دواړو سره یې ښه تعلقات وي. د دې پریکړې تر شا د چین مقصد دا دی چې د امریکا او هند لخوا په دې اقتصادي راهدارۍ کې د کومو خفیه منصوبو په اړه بیانبازي او تنقید روان دی د هغې مخه ونیول شي. یو چارواکي ورسپانې ته ویلي دي چې په دې لړ کې د کوم مشخص هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو د مندنی ایشیا هیوادونه یورپ، ترکیه، سعودي عرب او روس لخوا په نهو مجوزه منصوبو کې سرمایه لګولی شي. د چارواکي په خبره گوادر به د برآمداتو لپاره د یو صنعتي مرکز په توګه پیاوړی کولی شي او پرته له دې چې دا به یو آزاده منډۍ وي، بل خاصیت یې دا دی چې د دې بندرګانه به د نړۍ هر ځای ته سامانونه استول کېدای شي. نو په دې مرکز کې نور هیوادونه هم سرمایه کاری کولی شي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند غواړي چې دې منصوبې نه د ټولنې د پرمختګ کار هم واخلي او د ولسی خیر ښېګړې پروژې لکه د سکولو د صفا اوبو، صحت، تعلیم، هنري زده کړو او یو شمېر نورې پروژې هم شامل کړي شي. خو د ورسپانې په خبره دا هر څه په هغه صورت کې ممکن کېدای شي چې د دې راهدارۍ په بنیادي منصوبه کې بدلون راوستل شي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې په پاړه څمکنۍ کې د حاجي خیلو اوسیدونکي تور لګوي چې د ګنده او لغره څخه د معدنیاتو ویستلو په تنازع کې د ضلعي انتظامیې د مشرانو کردار مشکوک ګرځېدلی دی. په دې اړه باندې تفصیل طارق اورګزی وړاندې کوي.
په کورما کې د حاجی خلو داود چمکنی وای هلته د دوی قبیله غواړي چې لګاندا غره څخه مادنیات نه وستل شي، خو انتظامیه د سیمې لزینو ځایي مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار جاری ساتلی دی. داود چمکنی وای کله چې هلته د ځایي مشرانو له ټکیدار سره مادنیات د وستلو خبره کېدله نو دوی مخالفت وکړو، خو انتظامیه بیا هم هغوی ته د دغه اجازت ورکړو. ځایي اوسیدونکي زیاتوي په سیمه کې د دغه مسالې حل د جرګې له لارې راوتلی شي، خو هلته انتظامی مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله ورسره نور هم خراب شوی ده.
کارت کند به نتنازع داد بند کرای شي ټیک شو کاته سی و نه شي کنه ندینه موتا ډیر غوږ نقصان ده، قوم کې بده جوړی شي، قوم کې موتا مسالې زیات شي، دخت مو ملي خبره نه ده، دا یو لوی خبره ده. ندینه بیا د موتا کوم امن سیستم ده عبد مو مکمل خراب شي، نمو مطلبا کو کمشنر صاحب نه ته دي کې ترولا دو کا یک طرفه ما کېگا دوره پر کین ته جرګا ورکا صدا مشالا خل
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوانو فریقینو تر اویو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي وو، خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای انتظامی د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان را خلاص کړي دي، خو ولې د دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي انتظامی چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ځینې ذاتي مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي هلته لا انتظامی پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان یې ونیول.
بل فریقو صاحب جیل کې دي کې مطلب بډاګون خالق دی، پرپریشن مسرون مریضون دي 70 سال نه اوپر خالق دی ورکه هغه اوسه جیل کې دي. دوی ته حکومت بالکل څغوي کنه چي دوی ته کړه دم کې ویل کې څو بم بوغته څو دی رو جیل تستو نو مطلب ماغه د اف سی آر سیستم ماغه سیستم لګیا دی اوسه پورې دی اف سی آر لون دي کور کوي دوی ته چې زه خوخه ماغه کوي ول 60 سال نه پورته شي سړی هغه قانوني جرم دی دوی بیا مغه اوسه پوری جیل کې چوری دي.
په دغه اړه د کورمه انتظامی مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیاتو په وجه له مشال لډیو سره خبرې نه کړې، خو ولې سور از وړاندې د منځنی کورمه مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلی ول دوی لچا سره زیاتې نه دي کړې. ارشد جمیل دا هم ویلی د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سل لنجه ده چې د هوارې لپاره کوششونه وکړل، خو هغه ورته تیاری گینه او لنجه شروع کړې دي. د مرستیال کمشنر د ځایي خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریض دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کار کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړې وه انتظامیه به یو ځل بیا کوشش کوي چې دواړه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو له لارې حل کړي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په کوټه کې د یو سیمینار پر مهال کارپوهانو او لیکوالانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولې خواوې خبرو ته غاړه کیږدي. دا سیمینار پرون د باچا خان د عدم تشدد فلسفه او په افغانستان کې د سولې تر عنوان لاندې جوړ کړل شوی و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو قانون پوه او لیکوال اعظم زرکون ایډوکیټ وایي چې یو نړیوال جنگ پر پښتنو باندې تپل شوی دی.
باچا خان د امن لپاره ډېر سپا پر سپا ورکړ، لیکن تر هغه چې سرمایداري نظام دی په دا دنیا کې امن ناممکن ده. دا اصله چې خرچه د دنیا کې تر ګردو غټ کاروبار دا ده. دا جنگ همیشه دا سرمایدارانو کړی دی، بادشاهانو کړی دی، حکمرانانو کړی دی، اولس ته جنگ نه کړی او دا جنگ پښتنو ته راغلی دی. دا یو بین الاقوامي سامراجي جنگ او پته یې په پښتانه څنګه راباسي او څنګه اصطلاح شي دا ډېره لویه خبره ده.
وینا کوونکو دا هم وویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره پکار دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بنده شي او ګاونډي هیوادونه د سولې لپاره کار وکړي، ځکه چې جنگ د غریب اولس په ګټه نه دی. په دې ترڅ کې بغوړ سو ولیکوال صادق خان جړکته.
پښتانه امن خوښونکي خلک دي، دهشتګر نه دي. دلته ځینو سیمه ییز یا نړیوال قوتونه په کم شکل کې لګیا دي پښتانه دهشتګر ترارګر ثابت کی، نو دغه سیمینارونه، دغه غونډې، دغه مقالې چې پاکستان ته دا وایي یا نور قوتونه چې نو دوی د توپنچو، د توپکو، د مشینګنو، د لوبو شیان جوړی، کلونی جوړی او دلته زموږ مارکیټ ته ورکوي، نو لازمه خبره ده چې کښنه نه اخینو پر کښنه نه ډیر منفي تاثیر لویږي.
په سیمینار کې د یو کلیک د لاري غشتنه وسوه.
موږ د پاکستان نه هم دا خواست کوو چې نور خپل ځالې ختم کړي. موږ د افغانستان نه هم خواست کوو چې خپل حکومت کې کم د فساد لري، ضعیف حکومتداری دی، خپل حکومتونه برابر کړي، باید اصلاحاتو ته مخه وکړي. موږ دا ټول چې په افغانستان په فساد ککړ دي، په جنګ ککړ دي، هغه احتساب غوښتنه کوو.
وروسته د بیلابیلو ښوونځیو په زده کوونکي د باچا خان د عدم تشدد او دغه د ژوند په اړه لیکل شوي کتابونه وویشل شول.
ورورولي د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین 3:30 بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی 3:30 بجې کیدونکې دي. د 3:30 بجو د خبرونو لنډیز به د عبدالحی کاکړ نه اورو. د هغې نه پس به درته یو شمېر نور راپورونه وړاندې کوو. اول د خبرونو لنډیز.
د پاکستان د فوج مشر د 1400 هغو کسانو د 500 د سزا توڅې کړي چې فوج یې ترګر بولي. د فوج د امریکا ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي دغو مشکوکو ترګرو په امنیتي ځواکونو، حکومتي تاسیساتو، تعلیمي ادارو د بې ګناه خلکو په هجوم کې لاس درلود. بیان زیاتوي دغو کسانو په مجموعي توګه 202 کسان وژلي، چې پکې 155 ولسي وګړي او 150 امنیتي ځواکونه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد د پورونو سود ادا کولو لپاره قرضې اخلي، خو خپله دومره سرمایه لري چې ورڅخه له سره کار نه اخیستل کېږي. نوموړي نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د خیبر پښتونخوا، پنجاب او وفاقي سیمو د مځکو، رستاوسونو او حکومتي ودانیو په اړه 90% اعدادو شمار ترلاسه کړي، چې یوازې په ښاري سیمو کې په حکومتي مځکو او تعمیراتو کې 300 ارب روپۍ بندې دي، چې د پورونو هیڅ کار ورڅخه نه اخیستل کېږي. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په ضد د خداري مقدمې اوریدنه د هرې ورځې په بنیاد کولو فیصله کړې ده. د اسلام آباد ځانګړي عدالت نن د اوریدنې پر مهال وویل چې د راتلونکي میاشت له 9 تاریخه به اوریدنه په هر ورځ په بنیاد کې شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د خیبر پښتونخوا د شانګلی د اسمبلی د شانګلی دروشتمې حلقې لپاره نن زمری ټاکنې وشوې. پر دې حلقه باندې د جولای 15 انتخاباتو کې د ښځو د ووټ شرط 30% کم او چې انتخاباتي کمیشن یې نتیجه رد کړې او د نوو ټاکنو اعلان یې وکړ. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې تېر ماښام په هدفي پېښه کې یو کس وژل شوی دی. رپورټونه وایي وسوال طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه عملو کې تر 40 زیات افغان فوجیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت مرکزي بغلان او د میدان وردګ ولایت په دایي مرداد ولسوالۍ کې د وسوال په ضد هوایي عملیات شوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې امریکا د انصاف نړیوال عدالت ته په هغه صورت کې د بندیزونو د رکور کړي که چېرته عدالت ته امریکایي فوجیانو لخوا په افغانستان کې د مبینه جنګي جرمونو تورونو په لټون ته دوام ورکړي. او د روس ولسمشر پوتین به پروانه ونې کې د آسیایي هیوادونو له مشرانو سره وي.
یو ته وګی اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی په دې راپور کې اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې خوښه 1.5 لک افغان کډوال اوسېږي، چې پکې یوازې 14 لک راجستر دي، خو د دوی ژوند ډېرو ستونزو مسلو سره مخ دی. ادارې دغه لړکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د مشر فلیپو ګرینډي د پاکستان سفر ته کتنه کړې او د نوموړي د خولې وایي پاکستان کې د 40 کالو راهسې د میشتو افغانانو ژوند ډېر ګران دی او نړیوالې رورولې له داخلك لپاره وستل نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضع په تناظر کې د افغان کډوالو واپسي ممکن نه ده. البته ځینې خلک په خپل خواخ تل غواړي، خو د روسيو کې د امنیتي صورتحال خرابېدو په وجه دغه واپسي ودرېدلې ده او د لاندورو کډوالو دراتګ یې سرګندېږي. ادارې اخر کې لیکي چې نړیوالې رورولې خپل ټوله پاملرنه په افغانستان ته نه ورکړې، خو د افغان جنگ نه متاثر خلک چې د مهاجرت ژوند تیروي هغه ته هم توجه ورکول پکار. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداریه کې لیکي په بلوچستان کې 13 کلونو کې د کویلې په قانونو کې 343 کارکونکو د وژنې په حواله د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي او وکیل په سپریم کورټ کې یو درخواست ورکړی چې پکې غوښتنه کړي په دې معامله د اسخود نوټس واغستې شي او د دې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. اداریه وایي بهشکه چې کان کنستل یو ډېر ګرانه پیشه ده، نو د دې د حفاظت لپاره هم په جدید طریقې انتظامات کول پکار دي. خو له بده مرغه په پاکستان کې داسې هیڅ انتظام نشته. ادارې وړاندې لیکي په ټوله نړۍ کې په قانونو کې د مړو کېدونکو شمیره په پاکستان کې زیاته ده، او د یو څو کلونو کې 45 پیښې راغلي چې پکې په سوونو مزدوران وژل شوي. ادارې اخر کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت د دې خواریکو د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کړي، چې دارنګ په ژورو قانونو کې د کان کنستون کې حفاظت باوري جوړ کړی شي، او د دې سره سره باید چې د دې مزدورانو معاوضه سیوا کولو لپاره هم بندوبست وکړی شي. جنگ ورسپاڼه خپل ادارې د چین د خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلی، او دا ډیر د اهمیت وړ ګرځولی. ادارې وایي د چین د خارجه وزیر د پاکستان د دورې وړاندې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد دوره وکړه، چې پکې د تعلقاتو ښه کولو لپاره په چارو اتفاق شوی. له دې وروسته د چین د خارجه وزیر د پاکستان د دورې ډیر اهمیت پیدا شوی. ادارې اخر کې وایي په دې موخه دواړو هیوادونو د سی پیک منصوبې په ګډون د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره هم ژمنې وکړې، چې لکه بل به د پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسي. نو په داسې صورتحال کې که پاکستان د چین سره تعلقاتو ته نور هم اهمیت ورکړو، نو لکه بل به په منطقه کې پرمختګ او سوکالی راشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې هندي وایر ویب پاڼې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی په اړه چې افغان طالبانو د روانې سپتمبر میاشت پر څلورمه د هغه مړینه اعلان کړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي حقانی په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې مشري پر غاړه لرله. بلخوا د ویک په نوم یوې برتانوي ونیزې د افغانستان د جګړې موضوع راخستې، او وایي طالبانو ته ګرانه ده چې د هیواد ښارونو ته خپل نفوذ وغځوي. د دوړو لیکونو مهم ټکی له هارون بچاور.
د هندای وایر په پاڼې په لیکنه کې لیکوال محمد تقی د پنجاب پولیسو د یو افسر لخلې وای په 1994 زیږدیز کال کې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی ګاډې په داسې حال کې چې هغه اسلام آباد پیښور ته روان وو د پښتنو ګرویجنو لپاره درولې وو. د پولیس افسر په خبره حقانی چې ګیره په نکریزو سره کړې وو په جولای کې قرآن پاک پروت وو په اردو ژبه له پښتنو وکړه چې هغه پیژني. دغه سړی خپل پښتنه په خپل جواب کړه چې د جلال الدین حقانی دی، خلک چې کمانډر حقانی ورته وایي. د لیکوال په خبره پولیسو ته پر وایرلس پیغام ورکړل شو چې په جلال الدین حقانی او دغه په ملګرو کار ونه لري او لار ورکی. لیکوال زیاتوي د پولیسو دغه افسر د ته وویل هغه پوه نه شو چې د حقانی په نوم دغه کس څوک وو، خو د خپل مشرانو افسرانو خبره یې ومنله او هغه یې پریښود. لیکنه وایي افغان طالبانو د روانې سپتمبر میاشت پر څلورمه د جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د لیکنې تر مخه د حقانی شبکې دغه مشر جلال الدین حقانی له 2009 زیږدیز کال راهیسې ناروغ او د شبکې په چارو کې غیر فعال و. نوموړی په خټه افغان و. په 1993 زیږدیز کال کې د اول ځل لپاره په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د اعلیکار په توګه د افغان دولت په مخالفت کې وسله پورته کړه. لیکنه زیاتوي جلال الدین حقانی په 1999 زیږدیز کال کې د پکتیا په کاریزګای کلی کې زیږیدلی و. هغه په کام ځدران و. نوموړي دیني زده کړې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع له دارالعلوم حقانیت څخه په 1997 زیږدیز کال کې بشپړې کړې وې. بلخوا برتانوي ونیزې د ویک په افغانستان کې د روانې جګړې پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي افغانستان د 2001 زیږدیز کال په پرتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ورباندې په همیات کال د طالبانو د حکومت لنګولو په موخه حمله کړې وه، نن ډېر بدل شوی دی. د کابل د نفوسو شمیر له 15 څخه 18 لکو ته لوړ شوی. د لیکنې تر مخه طالبان له دې حالت څخه ښایي راضي ونه اوسي، دا ځکه چې د هغوی لپاره به اسانه نه وي چې د افغانستان د کلو په څیر د ښاري سیمو پر اوسیدونکو هم د سنی اسلام خپله سخته بڼه ومني. افغان میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې تر سخت فشار لاندې وي، لږ تر لږه په مرکز کابل کې د هغوی د ژوند وضعیت دا مهال ښه شوی دی. لیکنه وایي په افغانستان کې جګړه لا هم دوام لري او طالبانو خپل مقاومت تر پخوا سخت کړی دی. افغان حکومت پر ښارونو او پر 80% کلیوالو سیمو کنټرول لري. لدې معلومیږي چې له 2001 زیږدیز کال راهیسې طالبان دا مهال تر بل هر وخت زیات توانېدلي چې د هیواد یوه زیاته برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې امریکا ولې له افغانستانه نه وځي. لیکنه په ځواب کې وایي دا ځکه چې که امریکا له افغانستانه ووځي، نو هغه هیواد به یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولویږي او ټولنه به یې څو پیړۍ پخوانی دور ته ورستنه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. روس د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي مشکونو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1901 کال له پوځي عملیاتو پراروستو کلونو کې دا مشکونه تر ټولو لوی او پراخ دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر ورځ پیل کړي. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سړی نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یو اتیا په نوم د 1901 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټلوالي لغړو هیوادونو څخه د 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300 زره سرتیري، 6 زره پوځي وسایت، 1000 زیاتې الوتکې او 80 جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور یې کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او شوبلو په ګډون 6 زره پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم دا پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی، سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو 15 جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همدارس د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کشتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحه بلل کیږي پلان شوی، او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترنګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي، او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده نیوي.
د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره د سولې ضرورت دی. افغان حکومت او امریکا هڅه کوي له طالبانو سره په اوربند او سولې وغږیږي. د فارن پالیسی مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې لنډیز یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلې چې په کې پر دې خبرې رڼا چولې چې آیا په دغه هیواد کې طالبان د سولې لپاره چمتو دي او کنه. مجلی لیکلی په 1300 کلونو کې په لومړی ځل په هیواد کې د سولې لپاره یو خوځښت لیدل شوی. خلکو د ملک په بیلابیلو برخو کې د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې پر حکومت او وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د سولې غوښتنه دې ومني. د همدغو هڅو په پایله کې د روان کال په جون میاشت کې په لومړي ځل خلکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ولیدلو. په دې دوران کې یو مهمه پوښتنه د سړي ذهن ته راتله چې آیا طالبان رښتیا هم د سولې خبرو ته جدي دي او کنه. طالبانو سولې ته هم زړه کړی او هم یو قسم ته انکار هم کړی دی. دوی د تیرې جون میاشتې سولې ته غاړه کېښوده، د امریکایانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړې، خو دا خبره یې هم په دوامداره توګه کوله چې افغان حکومت قانوني حیثیت نه لري او ورسره له مذاکراتو یې انکار کوو. همدارنګه طالبانو په 13 اګست میاشت کې د لوی اختر پر مهال د سولې دوهم پړاو ته غاړه کېنښوده او خپلې حملې زیاتې توندې کړې. نو طالبان غواړي څه؟ آیا د دوی مشرتابه د سولې خبرو ته مخلصه هم ده او کنه؟ د مقالې لیکوال وایي د طالبانو سره د نږدې کسانو سره تر غږېدا وروسته یې نظر دا دی چې د سولې لپاره امکانات شته، ځکه چې طالبان په لومړي ځل په خپل دریځ کې نرمي ښکاره کوي. دوی عین له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې حکومت نسکور شو غوښتنې کولې. لومړی دا چې بهرني ځواکونه دې ووځي او په ملک کې د دوی د خوښې اسلامي حکومت جوړ شي. خو اوس طالبان بخکاره نه خو په شخصي لیدنو کې وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د مهال ویش وټاکل شي. د فارن افیرز مجلې لپاره د دې مقالې لیکوال دا هم وایي چې طالبان ښایي د افغانستان د اساسي قانون د ډیرو احکامو مخالفت ونه کړي، خو دغه ډله به دومره زر هم په هغه نظام کې ورداخله نه شي چې دوی ورته ټول عمر نه قانون ویلي دي. د طالبانو مشران به غواړي چې لومړی د امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو لپاره خپل مهالویش اعلان کړي، بیا به دوی د کابل د انتظامی سره د لنډمهاله نگران حکومت د جوړولو لپاره خبرې اترې وکړي. دا حکومت به د منځګړو ټیکنوکراټانو څخه جوړ وي او تر یوې مشخصې نیټې پورې به وي. دغه نگران حکومت به د اساسي قانون، د حکومتي نظام، افغان امنیتی ځواکونو او د انتخاباتو لالارې د یو نوي حکومت جوړېدو ته کار کوي. د مقالې لیکوال وایي د چې د کوم خلکو سره خبرې کړي هغوی په دې نظر دی چې دا کار باید د 2019 کال د اپریل د ولسمشریزو ټول ټاکنو څخه وړاندې ترسره شي. فارن پالیسي لیکي تر اوسه چې د سولې خبرې کامیاب شوې نه دي، ټول پړه یوازې پر طالبانو نه شي اچول کېدی. افغان حکومت او امریکا هم ډیر کله په دې خبره یوه خوله نه معلومیږي چې د طالبانو سره د سولې لپاره باید په کومه لاره تګ وشي. امریکا او افغان حکومت تر اوسه د طالبانو د دوو اساسي غوښتنو په ځواب کې هغوی ته کوم مناسب وړاندیز نه دی کړی.
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار لخوا د خیبر پختونخوا نو خار ضلع په داخلو کیمپ کې په خپله خوښه د ستنېدونکو په مرکز کې خپل وطن ته تلونکي کډوال وایي له پاکستانه یې تلو ته زړه نه کیږي. دغه خلکو سره زمونږ همکار خبرې کړي، نو دوی وایي
زما نامه تیر ده، امریکا مکا روزگار کول موبایل دکان مو هغه نه بعد بس اراده مو کړه خیره بوش افغانستان ته روان شو، بوش بس ننګرهار کې، د ننګرهار ته ځول ده او نور بس څه ده نو ته ننګرهار کې څه
صورت ده انګریز مکا کور خپل پهلوان نو
هغه په کړه مو کور نسته ده بوش او بس امت ته بس کور مو کړه نسته بس مزي روانه مګه ته کار روزگار ده کار روزگار مله سیټ نه کړه بوجو دینه بعد بس سیټینګ کو برابر
او پس لو کوم څه مسلم سو وي مدا سو وطن تر وانه چې رپلار نه کستا سو وطن او تاسو په څه خاص نه دي انت چې کوم حالات کې شي وي
مله نو زه کوم سره دی جن سینه بو شي ما زګه پلانونه پیدا شنه چې مخفل اوس پر افغانستان نه کړه نه 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 مده عمر مې 21 سال پورې 21 سال
او دلته ولا خوشاله
دلته وز خبره چې وس درو ولا کې کیونه بو شي افغانستان تھا اور روزگار اوس ال تک روان ہے نو ظلم سو ہوئی احساسات ہم سدی
اللہ نور سنگ یو زیت چیزی خام خا یو کور چ بدلے من سبا جی زی سڑے خپئی یو مرا خلا وطن تے دین من دا بار بڑے رسات دی آسان ہے ان وطن دے زمونگا
او ال تک سو مطلب دو سے دو زے کاروبار خپل خپلوان ال تک صورت حل چرتا بزے مخ کے نو
ولا تم خپل خپلوان دی بچرا لبا کے نو پاتو بجی
خبر پا داخل کی وہ وطن تو مڑ نکی خو سو میرا ناس سوئی
ہر وہ
مشال ریډیو ته وګي او د مونږه خبرونه دوام لري. چارواکي وایي د وزیرستان د جګړو پوځي عملیاتو لوجي له ډیورن کرښه غاړه خوست او پکتیکا ته کډه شي بي پاتې بي کورا کورا نور استونه لپاره پلان جوړ شوی دی او دیل په کار دي چې د خپل مشرانو په ذریعہ د غلام خان 0.0 ته د خپل گاډو او کورنو تفصیل ورکړي. عمر وزیر په تکلیف د عمر وزیر په تفصیل لري.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا، بیرمل او نورو سیمو کې میشته کډوال د خپلو خاندانونو او ګاډو تفصیل په ورځ دوا کې د خپلو مشرانو په واسطه غلام خان 0.0 ته راورسوي چې د دوی شمیر معلوم شي او زربای پاکستان ته دستانه دو بهیر پیلوي. شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه غلام خان بندر مشر غنی الرحمن وزیر مشال تا وویل
د دې لپاره خو ان شاء الله د واپسی پلان چې دای زر تر زر به اعلان شي. هغه کې مشکلات د دې چې د دې کډوال تفصیل د خاندانې مصر ایس نشته چې څومره پاتې دي او ورسره د دې یو شرط یې پکې یا د دې د مطالبات او مختلف غمن کیږي چې د ګاډي ورسره دي نو دې چې څومره زه مهرباني وکړم څومره زر وی چې هغه د خپل ګاډي تفصیل او د خپل خاندان تفصیل په ورځ دوه کې د غلام خان 0.0 ته مشتر ورسوي. هغه ته مشوا ورز د دې ته موجود وی چې د ګاډي تفصیل او د خاندان تفصیل کینځي کې پروت دی هغه د مشتر وری د خپل د ګلونو کې مرسونه په ذریعہ باندې زر تر زر او د دې واپسی پلان هم جوړیږي در وستر او سره د ګاډي هم خو هغه ګاډي چې کومه ګاډي سره د پولیټیکل ای اول نه پارچه او کاغذات موجود وي
نو ما وړي وویل چې دغه کډوال به د غلام خان بندر د لارې اول به کاخیل کډوالو کیمپ ته راولي چې پس به خپل خپل سیمو ته ستانيږي
چې اول به کاخیل کیمپ ته سی هغه به کاخیل کیمپ ولا غده دی چې غده دی کې مل کې دی غه علاقے پته ولګي چې دا دغه دغه علاقے دی نو هلته علاقے کې ودی تاول دا غده کلرنس دا بدکاری او د دې د صد زندګی د ضرورت یو لو هغه کې یغه نه بده دی غوې ته واپس بول شي.
ضربه ازب عملیاتو لا کابل لا کونو خلق به کور اول چې زرګونه کورنۍ نږدې ګوانډي هواد افغانستان ته هم تللې وي د نوړان د افغانستان څخه په درې مرحلو کې خواوشا 15000 کورنۍ راستنه شوه. افغانستان کې پاتې میشته کډوالو کې د چارواکو او کډوالو په وینا زیاتره د داتاخیل او شاوالو سیدون کې دي چې وړومبه مرحلو کې راغلي د یادو سیمو کډوال لا هم په بکاخیل کیمپ کې میشته دي او دوی په بیا بیا دولت نه غوښتنه کړي چې د دوی سیمې د زر کلیر شي او خپلو کورونو ته د ستانه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اویدن کو ڈیلی ٹائم دوستانہ کی لکھوال عدنان منگلے لکھی تحریک انصاف حکومت د بدلون پنامہ واک تراغلے خود اقتصادی مشاورتی کونسل نے یو ٹاکل شوی احمدی د وستو طریقہ کار دا پڈا گکڑا چې پاکستان اوس هم د متاسب ملایانو په ولکه کې دی او هغه چې سغواړي په حکومت هغه فیصله کولای شي. تفصیل په دې راپور کې دی وړي د مینفس. پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي جبي ډيلي ټایمز کې د تعصب پر رد پاکستان ناکام شو د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکوال عدنان منګله لیکي چې ما فکر کوو چې ګوند پاکستان بدل شو او د انصاف په نامه چې کوم تحریک ژمنه کړې وي د هغې د پوره کولو وخت راغلو. خو بیا چې کله د پاکستان د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ډاکټر عاطف میا د ټاکلو او بیا د فشار نه پس د لرې کولو طریقې کار مې ولیدو نو دې تریخ حقیقت باندې قانع شوم چې نه پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. عدنان منګله لیکي چې د نوي پاکستان د جوړولو د ژمنو کیسو نه هم خبر يم. د هغه ژمنو هم را ته معلومه ده چې وایي پاکستان به د اقتصادي تور تم نه وباسو. هغه ژمنې مې هم ولیدې چې وایي د پاکستان خارجه تګلاره به بدلو او د ټولنیز بدلون په اړه هم ژمنې شوي. خو د لیکوال په خبره دا ټول ژمنې بستشي ژمنې دي. پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. لیکوال منگلا زیاتوی چې د پاکستان د متدلدل سیاسي ماحول او کمزورې کارکردګۍ تاریخ ډیر اوږد دی او لبد مرغا دا تاریخ د احمدیانو نه د کرکی او هغوی سره د بد چلند په لړ کې اوګه پوګ روان دی. په 1940 کال کې پایین کې د یو ترمیم لمخه احمدیان غیر مسلم وګرځول شول چې لمخه یې د خپلې عقیدې مطابق په خلاص مټ د عبادت کولو بنیادی حق سلب کړل شو. عدنان منګلدی اتوی چې بیا مونږ له دا سوچونه نه دی پکار چې ولې پاکستان په نړیواله ټولنه کې د مقابلې د سخل قابل نه دی، او که په دې لړ کې د بریا یو رمق هم باقی وو، هغه هم د هغو متعصبو او درغلو مذهبي ملایانو د لاسه تعالی ترغه شو چې دغه هیواد کې متعصبه نظری خوروي. د لیکوال په خبره که مونږ تیر شوی وختونو ته وګورو نو د نړۍ د مشهور نوبل جایزه ګټونکي ساینسدان ډاکټر عبدالسلام خاتم النظر ولاړ شي چې یوازې له دې وجې د پاکستاني تاریخ نه وویستل شو چې په عقیده احمدي وو. خو چې کله ډاکټر عبدالسلام پاکستاني متعصب نظریې مسترد کړو نو هغه د دې هیواد د څلورو دیوالونو نه په بهر وتو مجبوره شو، او بیا دومره عزت خدای ورکړو چې د یورپي هیواد اټلی په ټریسټا ښار کې د فزیکس نړیوال مرکز قائم کړو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د اسلام آباد په لو کورسا میوزیم کې کلتوري میله دوامداري په داسې ځایونو کې ماشومان نه یوازې خپل رواج او دود خبريږي بلکې خوند هم ترې اخلي. دوی وای
زمانوم ډاکټر تحمید دے راغلی د پیښور نه ما د لوک ورسا چې کوم ایگزیبیشن دے تر راغلی دلته مختلف سٹالونه دي نور هندی کرافټ دي پکې اوس فلحال زه د بکس په سٹال باندې ولاړ یم زما ماشومان هم زما سره دي او هغه چې ډېر زیات سیزونه خوښ کړي او زما خیال دغه شان دي د ایگزیبیشنز او د بکس او د سٹالز د دې د ټول نه هم فائده دا ده چې ماشومان د خپل وطن باره کې پته لګي د خپل انډستری باره کې پتہ لگی او د یو بل سره د ملاوی دو موقع وته ملاوی کی
زمانوم سفیا تهمی تیون د پی خور نه راغل یو د بی لوکیس ساده پارا زما ما شومان ډیر خوخی د ثقافتی دغه نو په دې وجه مون راغل یو او دلته ګورو ماشاءالله هر څه شته دلته مطلب د خیبر پختونخوا سیزون هم دي مونږ هلته یو ایرانی سټایل نام سټایل نه دغه واغستو شاپینګ هم وکړو خو یاره انتظام یې صحیح نه دی گرمی دا صدا کی ناستو انتظام نشتا صدا غنشتا نوار دے گئر زیاد
دا مانی سلمالی دی اوزا پیخور خیبر پختونخوا سر تعلق میں ہم اور دا یو ایونٹ دے انٹرنیشنل لیول دا غبانی دلتا ربار نا ہر زی نشی ندر تو موجود نا سلور صوبو شی نی دلتا دا پیخور بلوچستان سے دا ہر یو صوبے ندل تشی نموجود تھی.
تاسو مشال لريو ته غوږی د لوک ورسی کې د ملي سیل مدر باندې کولو او اوس د عبدالحی کاکر نه د خبرونو لاندې زور
د پاکستان د فوج مشر د هغو دیارلسو کسانو د پنسی د سزا توستیک کړی چې فوج یې تر غربولی د فوج د اړیکو آی ایس پی آر نن خپرتو بیان وایي چې دغو مشکوکو ترګرو پرامنیتی ځواکونو حکومتي تاسیساتو تعلیمي ادارو د بیګنا خلکو په وژلو کې لاس درلود. ترین زیاتوي دغو کسانو په مجموعي توګه 202 کسان وژلي چې پکې 153 وګړي او 150 امنیتي ځواکونه دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي هیواد د پورونو د سود ادا کولو لپاره قرضې اخلي خو خپل دومره سرمایه لري چې ورځخه د سره کار نه اخیستل کېږي. نوموړي نن په خپل ټویټر باندې لیکلي د خیبر پښتونخوا پنجاب او وفاقي سیمو د مځکو ریسټ هاوسونو او حکومتي ودانیو په اړه 90% اعداد شمار ورته ترلاسه شوی چې یوازې په ښاري سیمو کې په حکومتي مځکو او تعمیراتو کې 300 روپۍ باندې دي چې د پوینه هیڅ کار ورځخه نه اخیستل کېږي. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د پخوانی پوجي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه د هرې ورځې په بنیاد د اوریدلو فیصله کړې ده. د فیصله نن د خصوصي عدالت جج یاور حسین او جسټس نظر اکبر وکړه او دغه اوریدنې به د راتلونکي میاشتې له 9 تاریخه پیل شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د شانګلې دروشتمې حلقې زمینی ټاکنې نن وسی او نتیجه به وروسته اعلان شي. پر دې حلقه باندې د جولای 15 انتخاباتو کې د ښځو د ووټ شاره تر 10% کمه وه چې انتخاباتي کمیشن یې نتیجه رد کړې او نوي ټاکنو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستان په مرالي کې تیر ماښام په هدفي وژنې کې یو کس وژل شو. چارواکو مشاله لري تو ویلي نامعلوم وسوالو عمران نومي کس په ډزو وواژه. رپورټونه وایي وسوالو طالبانو د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو حکومتي اهدافو په تازه حملو سره 40 زیات افغان فوجیان وژلي دي. او رټرز خبري ایجنسی وایي چې امریکا د انصاف نړیوال عدالت په هغه صورت کې د بندیزونو لړکا ور کړی که چېرته عدالت د امریکایي پوځیانو لخوا په افغانستان کې د مبینه جنګي جرمونو د تورونو پلټنو ته دوام ورکړي. او ټاکل شوې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې آسیایي هیوادونو له مشرانو سره په داسې حال کې شمالي کوریا جوهري پروګرام بحث کوي چې له واشنګټن سره د تاوتریخوالي کمولو په لټ کې د پیانګیانګ هڅې ځای پر ځای ولاړ دي.
او اوس ما مجید بابر عبدالحی کاکړ او اکرام مسکین یار ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیورې ډیوري د نړۍ په هر ګوټ کې چې خاد آباد او بریالي اوسئ.